روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د روختیا نړیوال سازمان د بیزو چچک د خبرېدو لپاره په نړیواله کچه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی د بیزو چچک په خې د افریقا په کانګو او څونورو هیوادونو کې رامنځته شوی او د افریقا سربېره نورو هیوادونو کې هم په خې ثبت شوی په اروپا کې په سویډن او په آسیا کې په پاکستان فلیپین او تایلند کې د دغه وایروس نمونه ثبت شوی دی د بیزو چچک څه ډول ناروغي ده آیا د وی وبا په توګه د خبرېدو ویره پر ځای ده له نورو عامو چچکونو سره یې توپیر پڅ کېدی روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره ملما د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ پر دې موضوع خپل پوښتنې مطرح کړئ او ډاکټر صاحب درته ځواب کړي له خبرونه سره د تماس شمیرې دی یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی که تاسو سم انټرنیټ لرئ کولای شئ چې موږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ دا شمیره ده 00 2 3 1 1 دوا نړیوال شمیرې دی که چیرته تاسو دغه شمیرو ته د اړیکو لګښت نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مس کال وکړئ زموږه تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګ کړي دا شمیرې دی 00 2 1 2 1 2 5 0 0 1 بل نړیوال شمیره ده 00 2 1 2 1 0 0 1 په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استډیو سره وصل دی ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پایل بلی دین وکړي د بیزو چچک والی د بیزو چچک په نوم باندې یادېږي او دغه وایروس له بیزو سره څه تړاو لري
راځه د بیزو د چربی کې یا د مونکی پاکس ناروغي په حق باندې دغه ناروغي ژوندانی ساري وایروسي ناروغي د ټاپ لاګه دی دا ناروغي د یو ډول وایروس په توګه راځي چې یو مختلفه باندې په ځان باندې لاندې کی دا څنګه ناروغي دا حیواناتو یعنی هغه ناروغ حیوان او د ناروغ انسان څخه انتقالیږي او دغه ناروغي په انسانانو کې د افت سبب کیږي دغه ناروغي تقریبا څه د پاسه نیمه پیړۍ په خوا د اول ځل لپاره په یو بیزو کې چې په دغه ناروغي باندې اخته و دغه ناروغي په کې کشف شوله نو په هغه وخت کې چې په انسانانو کې دغه ناروغي نه ولیدل شوی نو اول ځل لپاره دغه ناروغي د بیزوګانو د تزبیه کې یا د چچک یا د منکی پاکس په نوم باندې یاد شوله چته مو د پاس زغینه څو کال پاس زغینه اول ځل د پاره د کانګو په هیواد کې دغه ناروغي اول ځل د پاره په انسان کې کشف شول او انسان دغه ناروغي په نه پښو چې د حقیقت خورسته په مختلفو وختونو کې په مختلفو هیوادونو کې دغه ناروغي ولیدل شول چې ډیر ګڼ انسانان دغه ناروغي په واسطه باندې خپل شو او دغه انسانان دغه د ناروغي د وجې نه بعضی مریضان تلف شول او مړینه لرو دله او دا یو خطر ټکی وو یو خطرې ناروغي و چې دا تبعه حساب شول او دغه انسانان دغه ناروغي نه او کړه باندې اخته شول ناروغي مختلف ټایپونه لري چې معمولا دوه ټایپ لري چې یو ټایپ کلیډ 1 دی چې هغه موزره به مړینه پکې ډیره ده او بل چې دا کلیډ 2 ده چې دې کې بیا نسبتا مړینه کم ده او د مختلف عمرونو مختلف انسانان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او دغه ناروغي څخه رنځوري
وو ډاکټر صاحب ډیرخه تاریخچه تاسو وړاندې کړل راځي چې اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو هم داسې به مختصره زو وړاندې نور پوښتنه هم شته یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشهیر روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه
اج توخی مستاج دایمي همکار او استاذ د رادیو ناظر
توخی صاحب مهرباني وکړئ نن د غدې بيزو چچک باندې خبرې کوو ل نیک مرغه چې تر اوسه په افغانستان کې پیښ نه شته اما پاکستان کې دوه پیښې ثبت شوې دي د غراس په فلیپین او تایلند کې هم خو په افریقا کې پیښې ډېرې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښمن کړي تاسو په دې اړه څه ویل لري مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ مننه
یو خسته شرایط یو نن په منځنۍ صفه دوه شپورنیوي دا شنارو دی خبريږي هغه پر خپل خبرونه پر 902 کیلو هرتز باندې هم شنارو دی د پر دوه شپور نیو مندني څخه باندې شنارو دی د ستاسي ازادي رادیو مطلق نشته متاس تخنیکي امکانو ته خبر ورکې مستاسي رادیو نن محرومي به خيز خبرونه نو ورېدل خو بیا هم تاسو را وښونو د زموږ اطلاعات.
ښه مننه. حتما تو خی صاحب راځي راسو موضوع ته د بیزو چچک په اړه باندې پوښتنه لرې مهرباني.
مننه. مسته هم د خو یو نوې مرض ده درغلی له خارجه ده، خو بدبختانه او متاسفانه چې د زموږ ګاونډي ملک پاکستان ته راغلی ده. نو موږ له دې د خبري جو کده مرض مشترک سي دا یو اقت نو زموږ له سرحدي ساتون کې او زموږ له موظفینو څخه دا خواهش ده چې څوک چې له پاکستان اوري او د دلته باید په دقت سره باید د دې چړنو وسی او د دې لابراتوار ته او وینه معاینه سي چې دا مرض دلته را نوري، نو دا یو غټ مشکل ده. ځکه چې الحمدلله دلته به تر اوسه پورې
دوی بیلګې په پاکستان کې دي، افغانستان کې لا بیلګې نشته.
بله، خدای دې ونکړي چې مشترانه شي. نو زموږ دا درخواست او خواهش ده چې له هغه ځایه د کنټرول شي او هغه څوک چې نور خارجان راځي، که په هوایي میدان شي وکیږي، که دلته پولي راځي، نو ټول باید په جدي ډول تعقیب شي چې دا مرضونه نور راته را نه وړي. دا خو نه ده دغه د بیزو چچک ده یا هر شی چې ده. نو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د دغه بیلګې او علامې څه دي؟ که خدای نه خواسته موږ په مساعد شو یا په اخته شو، نو موږ به څه علامې ګورو؟ او که چیرې په مساعد شو، بیا لومړی علاج څه شی ده تر څو چې موږ روغتونو یا مراکزو طبي مراکزو ته ځان رسوو؟ تر هغو پورې به موږ څه کوو؟ نو که زما تلیفون نه شي کار ډېر به ښه، ستاسو رادیو موږ بالکل نه اورو. نو ښه خبره به وي چې زه د خپل سوال جواب.
ښه، توخی صاحب منتظر شئ، ډاکټر صاحب په همدې موضوع باندې رڼا واچوي. دا پوښتنه مهمه ده، ما هم ځان سره لیکلې وه. ډاکټر صاحب راځئ چې د توخی صاحب پوښتنه ځواب کړو. وایي علامې څه دي یا نښې نښانې څه دي د بیزو د چچک او که چېرته یو کس په اخته کېږي سملاسي څه کول او کوم تدابیر ورته پکار دي؟
توخی صاحب خو کور ودان ډېر ښه پوښتنې وکړلې. اوله پوښتنه یې د مسافرو په باره کې وکړله چې د دې څېړنه وشي او چې کوم مسافر هېواد ته راځي د دوی کې مریض مرستیا نه وي او زموږ هېواد ته رانه وړي. متاسفانه چې کوم وخت کې یو با یو تکلیف راشي، په اول وختو کې د دې تشخیص مشکل لی ده، نه معلومېږي چې یو کس روغ دی که ناروغ دی. هر میکروب چې یو انسان وجود ته راداخلیږي، دا یو څه سلسله وخت لري چې په هغه انسان کې د ناروغۍ نښې او د ناروغتیا علائم په دې کې ښکاره شي. له دې نه چې دی دغه ناروغي شکل یو دغه د بیزو د تذبیح کې یا د چچک ویروس د یو انسان وجود ته راداخل شي، نو د درې تر اوولس ورځو پورې دا وخت نیسي چې په یو انسان کې د دې علائم راښکاره شي. نو که چېرته یو مسافر په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، نو دا ناروغۍ علائم په دې کې نه معلوم شوي، نو دا مشکله ده چې موږ پوه شو چې دا ناروغه دی او که دا روغ دی صحتمند دی. دومه خبره به راشو د دې صوفي صاحب وویل چې د دې څېړنه وشي چې معلوم شي چې څنګه. متاسفانه چې د دې د زموږ په هېواد کې نشته، بلکې په ډېرو هېوادونو کې د دې څېړنې لپاره چې کوم لابراتواري معاینات نشته، ځکه دا یو غیر مروج مرض دی، په ناڅاپي ډول رامنځته کېږي. اکثره هېوادونه دې لپاره هېڅ نه آمادګي نه لري. زموږ په هېواد کې د دې لپاره متاسفانه چې هېڅ امکانات د معایناتو نشته دی. خو که چېرته مشکوکې پېښې ولیدل شي، مشکوکې پېښې د ده کرنټین سامپل اخیستل کېږي، شي ته ورکول کېږي او دغه بل کېږي او بل هېواد ته راشي. نو دا په دوه مرحله دوه لکم ته مرحله د دې علائم لري. اوله مرحله دا ده چې په دې کې به تبه موجود وي، شدید سردرد به وي، د ملا درد به وي، د وجود غوښې عضلات به درد کوي، ورسره ستومانتیا به پکې، ورسره زړه بدوالی به پکې، بشتهایی به پکې. دغه علائم په اول وخت کې په یو ناروغ کې موجود دي چې دا تر درې ورځو پورې دوام کوي. بعد د درې ورځو څخه چې دی په ناروغ کې جلدي د پوستکي ناروغي به د ناروغۍ کې را پیدا کېږي چې دا اول د خولې په جوف کې، یعنی د ناروغ خوله پخه کېږي، پخه شي، زخمونه پیدا کېږي. له هغې څخه وروسته چې دی یو سره خاپونه د انسان په بدن، د انسان په پوستکي کې ښکاري. که چېرته لاس پی وهل شي، نو لوړوالی نه لري، د پوستکي سره په یوه سطحه برابري. دغه سطح ورسته را پرسیږي او دغه کې یو اول وختو کې یو سپینی شانتي وبره مسته کېږي چې وې شفافي او پاکي بیا د څو وخت په تیرېدو سره دغه وب چې د مقدري کېږي د کې چې د چرک هغه میکروب د میکروبي مواد په کې ځای پوي کېږي او دغه یو خړ شانتي رنګ نیسي. اول ځل لپاره بعد د خلینو په مخ باندې دغه پوستکی دغه دانی یا تڼا کې لیدل کیږي او د هغې څخه وروسته چې د لاسونو پخې د لاسونو تلې د پخو تلې همدارنګه د ناروغ په سپوږو د وجود په نورو برخو کې د لیدل کیږي او سره همدارنګه په دې کې یو ډیره خاصه نخه چې دا هغه به د لمفاوي غدواتو یعنی د غوټي برا پیدا شي د انسان په بدن کې چې دا د غاړې په شاوخوا کې د تخر په علاقه کې د سپوږو په ساحیو کې په دغه ساحیو کې به دې سره همجوار د دغه ناروغي سره به د پوستکي نه لاندې یعنی ډوبه شي به غوټي او پړسوبونه به کې را پیدا شي چې دا همداسې دوام کوي او مخ په ناروغي مخ په پیشرفت باندې دي مخ کې دي که چېرته ناروغ صحتمند دي کاهلي ښي خو دا ناروغي په دې کې خفیف وي خو ماشومان میندې د زوړ عمر خاوندان زاړه خلک او هغه خلک چې هغه معافیت ځپلی دي معافیت ځپونکي ناروغي لري په دوه کې به د ناروغۍ ډېره شدیده وي او دغه هر ټول علائم به په دې کې په شدت سره باندې وي چې معمولا دغه ناروغي د دوه الا څلور هفتو پورې د ناروغ کې دوام کوي چې یا د ناروغ د خوالي او یا د مړینې سبب کیږي.
بله او په کار ته چې بیا په وخت ډاکټر ته مراجعه وسی اول خو موږ هیله منو چې دغه وایروس چې د تر اوسه لا هم په لمرنۍ او پړاوونو کې دی او د هتا زمينه برابر نشي چې دغه پیښې زیات شي او افغانستان ته هم راشي خو کچیرته دغه سیالایم وي خدای چې انسان په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي یا ولایتي روغتون ته یا هم کچیرته امکانات وي کابل ته. ډاکټر صاحب بلورې ته هم راغلو بیا به بحث ادامه دامه ورکو چې دا وګورم چې منتظر پاتې نشي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشي
بخیر ایلو جی صاحب ورشه جوړ وی دره بخیر خدمت تاسو ډاکټر صاحب مال تاسو نابونه کوم
و ډیر مننه. علیکم السلام مڅک زې صاحب ستړي مشي
ډیر مننه الله تعالی دا وایي سلام علیکم مننه شي دا څو ورشه خو دې شي نو دا ډاکټر صاحب خدمت دا پښتنه ده چې دا ویډیو چې چک نه راځي چې مثلا اوس مثلا په پاکستان کې راځي څه ده یا مثلا دا څه کې ونسي چې آیا د خو شه دغه ورته کړل دغه زموږ پلاته خو د سپینځي د سپینځي به دی دغه یو شی کوي چې دغه مرزي به رامخته منځ سره بخوا یا چې وسره منځ سره کنه دی بس دغه ګرمایي د خښت په ورکی پټه کله نه برابر به کړه مثلا پر د پښو یا
ښه د سکسي سبړی کې فریش ولا خو فکر کوم پښتنه باندې زموږ په شوم چې په زینو سیمو کې د زینو چې چکونه چې البته نور چې چکونه هم په افغانستان کې عام دي دغه چې چکونو مهري درملنه کېدله یا خختي ورته ګرمول یا هم نور شي ګرمول روسه به ډاکټر صاحب په دې خبري وکړي چې کورونای درملنه څومره موثر دي خو زه به اوس له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکم ممکن دې پوښتنه ته هم ورته ځواب وایل شي چې ډاکټر صاحب دې وبا په توګه باندې څومره ویره موجوده ده که څه هم کوم راپور نه چې ما ولوستل او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي او نور نړیوال ایجنسونه هم د ویوبا په توګه تر اوسه د ویره احتمال ډیر کم دی یعنی هیڅ داسې احتمال نشته چې د ویوبا په توګه دغه مریضی راشي لکه څنګه چې کورونا او بارغله په دې وروسته یو کې څه دی وروسته مطالعات د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري په نړیواله کچه روغتیاي بیړنۍ حالت اعلان کړي خو وایي چې د ویوبا کچه ته د ویره امکانات نشته همداسې د ډاکټر صاحب
بلې لودین صاحب چې په موږ دغه ناروغي تر راشو دا یو بشه ناروغي ده چې په فولاده ساري ده د تنفس په لارې انتقالي کې د توخي په انجن انتقالي کې ناروغ د لباس په خپل انتقالي کې ناروغ سره د رغبړ څخه انتقالي کې د ناروغ د وجود ټول مایات سره کاغه وینه ده کاغه لاړې دي کاغه تشې بولې دي کاغه ډکه بولې دي په ټول کې ویروس انتقالي کې دغه ویروس انتشار کوي محیط ته نو هغه جامع هغه زینه چې اغل ته حفظ الجها نه مراد کیږي فقیر هوادونو کې او غنغونه پکې ډیری په دې هوادونو کې دغه نفوس په دغه زینو کې د دې د خوریدلو چانس ډیر زیات دی کله چې ډیر مخالق پیښته شي اوس محل چې کوم ناروغي د 2023 کال را په دې خوره مسته شوې ده دا به خوشبختانه ورته چې البته ناروغي د خوشبختانه باندې تویل نه پکار خدا د دې خفيف او کمزور ټایپ دی چې په دې کې د مړینې کچا هم ډیره کم ده یعنی د 1% نه هم کم ده په دې کې او کچیرته د د حفظلته او د وقایع شرایط مناسب د مراد نشي د خلکو د خوانه نو د وبا د مسراتلو خطر په دې کې شته دی ول نه ډیره وي پکې بل دغه ناروغي هغه د 1971 کال لمخ کې منګه د چچک په نوم باندې یو ناروغي لرله چې پکې او تسمال پاک شوی ویلو چې هغه اوس په وختانه د دنیا په سطح باندې مخ وشوي د کامل عمل د تللی ده نو د دې د 1971 کال لمخ کې دغه واکسین دغه ناروغي کېدل کوم اشخاص چې هغه واکسین کړی دی په هغه وختو کې یعنی زمنګ د لوړو مرحله چې تقریبا 50 کلونو بر عمر لري نو د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت لري هغه واکسین د دې ناروغي لپاره هم مافیت مستراوري او دغه ناروغي د پچ کېدلو سبب کیږي خو ناروغي کچیر ته ټولنیز یو سیفزلتی ها و دقا شرایط و خواهی ده مراد نشین و دوبان ده ملت راتلو رو چانس پده ناروغی کشته ده و ده زیادی دو امکاناتی هم پده کشته ده
بله کور ودان دکتر سیب تاسو ده خوانی چیچک یادوان هم وکړه په افغانستان کې معمولا نور چیچکونه هم عام دي نه یوازې په افغانستان بلکې په نور نړۍ کې هم مثلا د چیکن پاکس په نوم باندې یا هم د چرګوړو یا د چرګانو چیچک مثلا دغه په افغانستان کې تر ډیره سرخکان چې د میزلز یا شری د ته هم کله ناکله د چچک یا نمونه اخلي وای چچک پر اخلي یا مثلا مغه ترناک چې په وجود باندې راخیزي هغه هم د چچک ته سره ورته وي دغه عام چچکونه چې د لکه د چیکن پاکس یا مثلا د چرګولو چچک یا هم مثلا د سرخکان یا شری د دغه د دانو او یا هم د ترناک او دغه د چیکن پا د مانکی پاکس یا هم د بیزو د تناکو یا د بیزو د چچک توپیرونه په څه کې دی او ورتواله سره څه لري
بعضې علائم د دوه سره مشترک دي باید دغه ناروغي چې دا د دې تشخیص تفریقي وشي یعنی دغه ناروغي ترمنځ باید فرق وشي چې دغه د متخصص او مربوطه ډاکټر د خوانه چې د دې تشخیص په فزیکی معنی سره یعنی د ناروغ په کتلو سره د دې کېږي د دې عوامل مختلف دي د هر یو خپل میکروب دی خپل خپل ویروس دی نو دوی دغه کم علائم چې راته منځ راځي په دې علائمو کې بعضې فرقونه کوي مثلا کمنګ راشو د سمال پاکس داسې و ناروغي و چې هغه ډیره وشن کې خطرناک ناروغي و چې پاغي کې بس سر کې دغه دانې ډیر زیات دی او دغه دانې په سر کې په ډیر لوړ اندازې په عامه په تنه باندې بنوي او دغه د چرګوړو چې چک شته تاسو یاد کې چکن پاک چې ورته وای دا یو ناروغي ده چې د دې ټول دغه دانې تړه کې چې دا په وجود باندې دي په سینه باندې دي په بدن باندې دي خو په لاسونو په سر کې بیا د دې اندازه نسبتا کمې پکې او په دې ناروغي کې چې دغه لمفاوي غدات او یا د غوټو پرسو په دې کې نه او په دغه من کې پاک شه د بيزوګانو په تدې کې چې په دې کې د وجود غوټي ورسره پرسي کې لمفاوي غدات پرسي کې چې دا یو ډیر غټ فرق دی ورسره بل باز وخت په د بيزوګانو په تدې کې چې دغه دانې په پوستکي کې دومره زیات شي چې ټول دانې په خپل کې سره یو شي او دغه یو سطحه د پوستکي په مکمل ډول باندې د څه د چرکو د میکروب نه ډک شي نو یو پرسیدل سطح حرامت شي چې دا په نورو چې چکونو کې د دې شوات دغه وس په کې موجود نه و سره کشری ته منګ را شو د شری داسې دانې دي سرواله دی هغه د پوستکي هغه اندپات دی چې کچې ته موږ په د باندې لاسو او زمونږ په کوټو باندې دا نه لمسيږي کلم سمشي ډیر باریک شکل باندې دا د پوستکي د سطح نه چيږي او کاملا سرواله په دې کې اوپر نه په دې کې تڼا کې نه تڼا کو په شکل نه پرسو نه لري وسره بل به زوګانو تطبیق کې تشرا شو ورته د دې دغه کم د پوستکي د پاسه چې کومه دغه دانې یا تڼا کې رامسته کیږي دا دردمنی او په دې کې چې دغه داخل محتوی د خوبي چې دی دا یعنی تاریخي مقدر یعنی خړواله لري خو کچیرته منګه د چکن پاس ناروغي تراشونه په هغه کې به دغه وب شفاف وي او دانې په کې دردمن نه بلکې سوی او خارخ لري ورسره
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او سېوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشه رفتار ژوندشتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی دا غوړیدون کې له ورسا په واسطه هله د چغاګي و ورستړي مشه تاسو زموږ غږ لري
و تاسو ژغ نرم تخنیکام کار ما سلامونه و منی
و علیکم السلام مهرباني وکي غږ مو وصل استډیو سره خبري وکي ستړي مشه
قربان سماله د کالر وکړو دین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته تاسو هم شنه اوریدونکو عبد الهادي تعالی مده هلمن ولایت سره ورجانه
مهرباني وکي اتل صاحب
قربان سماله دین صاحب محترم نن شرایط په هلمن ولایت کې بيخي به اندازې زیات کته دي روغتیا د ژوند سمونی خبرونه ده چې ډاکټر په کوم موضوع خبرې کوي دین صاحب کله موضوع راتروشانه کې ډیر به منندوی یم
او مننه اتل صاحب نن په مانکی پاکس باندې یا د بیزو چاک باندې خبرې کې و دا یو نوې ناروغي ده البته نوې نه تقریبا 2022 کې په حساب شوی خو وسورته د روغتیا نړیوال سازمان د خطر زنګ وهلې دی او ویل دي چې په ټوله نړۍ کې بیړنۍ روغتیايي حالت دی ځکه چې په افریقایي هیوادونو کې په حساب شوی په اروپا کې سویډن کې په حساب شوی په آسیا کې په فلیپین پاکستان او تایلند کې په حساب شوی د همدې موضوع په اړه باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب چې له کابل را سره میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص دی تاسو پوښتنه ځوابي مهرباني
قربان سما ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم ډېر شایسته موضوع مټاکلې د لودین صاحب علامه قادر وکړه دا ډېر مهمه موضوع ده لودین صاحب دلته په هلمند ولایت کې د پوستکي مریضانو بيخي به اندازې زیات شوی دي نو د ډاکټر صاحب محترم سم ما دا یو پوښتنه ده یو رقم مریضي د محترم لودین صاحب اکثر په دما شمارو کې پیدا شوی ده پر د جیل باندې یو رقم تڼاکی راپورته کیږي دا تڼاکی بیا لودین صاحب محترم چې پټاو سي پر ارځای باندې چې دغه تڼاکی وبو مشلي فوران دغه ځای سره مثال د خبرې بل تڼاکی راپورته سي یعنی زه د روغتیا مرکزو ته تللم بیا اندازې زیات ما شمان پخته شوی دي خدای نه خواسته خدای نه خواسته دغه مریض خو به مثال د خبرې نه چې مثال دا اوس په پاکستان او په دغه ځای کې پیدا شوی ده محترم لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم سمې دغه پښتنه ده او کچيري دغه مریض نه دغه دغه تداوی مثال د خبرې دلته مشتي روغتنو ته تللی د ما شمان بيولې دي زیا نور کورنی مثال د خپل ماشومان درختونو ته بيولې دي جلدی دواي بيخي زیاته کم دي محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې مثال د غزمر تجارتان وز دغه جلدی دغه تجارت بند کړی دا جلدی دوا نه راوړي که سواجه د درختونو کې دغه دوا بيخي به اندازې کم سوي د لودین صاحب نو ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې دغه مریض خو خدای نه خسته خدای نه خسته هغه مریض نه لکه دغه په نړیواله کچه چې مثال د خبرې د خطر جنگ د کړی دغه مریض خو بنې لودین صاحب محترم
کور ودان ډیر مننه اتل صاحب سلامت او صحیح چاړي کوم نیولې و ډاکټر صاحب د اتل صاحب پوښتنه تاسو واوریدلې څه تفسیر پکې وایي مهرباني
بل لودین صاحب د اتل صاحب پوښتنه خو مې واوریدلې خو پوښتنه یو کړلې متاسفانه چې اتل صاحب دا ول موضوع نه واوریدلې چې د دې ناروغي په حق لبانې کافي معلومات اخیسته وي نو جلدی ناروغي په حق لبانې متل چې پوښتنه وکړل چې په هلمند ولایت کې په ماشومانو کې دغه ناروغي ډېره زیاتې شوې ده او کوم منطقو کې چې موسم وچ وي ګرم وي خار وي او په دغه منطقو کې جلدی ناروغي معمولا زیاتې وي ورته بل جلدی ناروغي مختلف اسباب لري زیاتره زیات اندازه باندې انتانی ناروغي دي او دغه کوم وس په صفت چې اتل چې د ناروغانو یاد چې تڼای کې را پیدا کیږي دانی راځي هغه وکړي ماتيږي او نور راخیږي نو دا په دې سب معنا باندې چې دغه یو میکروبي ناروغي دی انتانی ناروغي ده نو د ناروغي نور کلینیک هم په دې کې مهم دی چې هيا دغه ناروغ سره تبي کوي ټوخی ورسره کوي د ملا دردونه ځان دردونه د ستوني درد ټوخی همدارنګه د غټو پړسوب دغه علائم په ناروغ کې شته کنه دی دغه ناروغي او د کلینیک او دغه جلدی اندفاعات شکل د نزدې نه وکتل شي نو متخصص ډاکټر یا د مالج ډاکټر البته هم کولای شي چې دغه یو احتمالي تشخیص وکړي بل موږ په هر ولایت کې چې د ناروغي ناروغي او د کنټرول عملیاتونه لرو یو موظف ډاکټر په هر ولایت کې موجود دي چې دا غي وظیفه د ساري ناروغي په وړاندې باندې خبرګون دي او دغه معلومات راټولول دي او دغه ناروغي پر رسیدګي ده نو په هر منطقه کې چې دغه اتل څه بوسیږي په منطقه کې به یو کلینیک خامخا موجود دی د مربوطه کلینیک سره د تماس کې شي او دغه ناروغي دی د مربوطه ولایت د ساري ناروغي او د کنټرول امیر سره شریک شي نو دې ته هم خامخا خپل ټیم زی ورسره او دغه په دې حق لبانې ټول معلومات راټولېږي او دغه تشخیص په دغه ناروغي رسول کیږي او واستاسي هم دغه ناروغي خوړل کیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تشخیص یو څه ستونزمن دی ځکه ناروغي نه وي دا تر اوسه په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان په شمول د تشخیص امکانات ممکن کم وي په افغانستان کې څنګه د بيزو چاک چیرته پیښه رامنځته شي په لابراتوارونو کې تشخیص کیږي او کنه تاسو ویل چې سمپلونه به بل ځای لګل کیږي
فعلاً خود دې امکانات نشته دی د دې لپاره امکانات نشته دی او کچیرته یو ناروغي رامنځته شي او بریکونه رامنځته شي نو هغه لپاره بیا لازم اقدامات نیول کیږي هغه لپاره د مربوطه ورګانونو لپاره د WHO لپاره او داس نور انجوګان په دغه برخه کې فعالیت کوي هغه د تشخیص لپاره رسیدګي کوي او د کافی دغه امکانات برابرې جوړتا موږ نور ناروغي هم دلته لرلې مثلا د سی سی چف یا د کانګو ناروغي او چډیر وژن کې ناروغي و چې دغه ناروغي په افغانستان کې راپېخې زیات شولې رامسته شولې د لپاره اوس معاینات او پوره امکانات ورته برابر شوی دي د هغه معاینات کې او تشخیص سره رسول کېږي د ډینګو ناروغي هم رامسته شولې چې په شرقي زون کې په جلال آباد او خوشحال سیمو کې چې د ډینګو ناروغي هم اوس عام شوی د دې پیخې هم ډېرې دي د لپاره هم امکانات برابر شو کچیر ته دا سناروغي لکه د بيزوګانو د تزریق یا د مالکی پاکس ناروغي پیخې ولې دل شي مشکوک شي اول قدم کې دغه ناروغان قرنټین کیږي او دغه ناروغان تجرید کیږي ترڅو نور انسانان ته انتقال نشي او بیا دغه سمپل غسل کیږي مربوطه بخش ته د خبر ورکول کیږي هغه بیا لازم اقدامات کوي او تر اوسه پورې دا څه کوم امکانات نشته متاسفانه چې په مقابل کې یو چټک خبرګون وخی
بله کور ودان ډاکټر صاحب دا اوریدونکو ته یادونه وکم چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې دوی یو ټیم ته دنده ورکړي چې البته روغتیا ټیم ته چې دغه موضوع وڅېړي او کچیرته دغه ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي احتیاطي لازمی تدابیر ورته ونیسي خو لکه څنګه چې په بحث کې هم څرګنده شو پیښې لا تر اوسه په نړۍ کې دومره نه دي چې د وبا په توګه دی ورته اندېښنې مطرحوي که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه روغتیايي بیړنۍ حالت دی خو پیښې ما چې وکتلې په اروپا کې اواز په سویډان کې دوه پیښې رامنځته شوې دي او په آسیا کې په پاکستان فلیپین او تایلند کې یو که دوه پیښې رامنځته شوې خو له نیک مرغه چې کومه مړینه پکې نه ده رامنځته شوې تر اوسه پورې خو د روغتیا نړیوال سازمان هر وبا ته یا هر شیو ته اندېښنه ښیي او خپل تدابیر ورته نیسي د طالبانو د عام روغتیا وزارت هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې یو ټیم ته دنده ورکړي چې په دې اړه باندې کار وکړي او خپل لازمی احتیاطي تدابیر ونیسي ډاکټر صاحب اوریدونکي هم شته یا اوریدونکي راخلو بیا به بحث ادامه ورکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړي کني ولې او د خبرونه پر موضوع کوم پښتنه لري مهرباني
مننه مولا دا بیان یې فرات خانو دا امپاکس مریضي چې دا چې څنګه کې نو دې تر موږ حکومت ته دا راغلي چې باید خارج چې کوم څوک راځي باید سم درملنه ترې نه وکړي او معلومات ترې راځي چې دا ناروغي ونه لري افغانستان خو فعلاً تر اوسه کوم پیشنه سره دا ناروغي باید حکومت دې ته سم د لاس ولاړي چې کوم څوک د خارج ناراضي باید معلومات ترې وکړي چې افغانستان ته راغلي باندې تکلیف دې چې ورته د نوې دی چې چور تاسو بیا هم دې تکلیف دې چې بیا دې درملنه کوي او بل ډاکټر صاحب سم دا پښتنه چې دا ناروغي چې انسان باندې راځي څومره وخت نیسی معنا څومره وخت کې دا بدن بیا وځي
کور ودان بیانې سب سلامت اوسې مخکې ډاکټر صاحب که هم لاندې اشاره درلوده پر دې باندې چې څو نه پات کیږي خو بیا به هم ډاکټر صاحب لاندې تبصره پیولري کور ودان چاړي کومنی ولې ولې فرانه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیانې سب ته سوایي بیا بلک زره په دې هم تام شو چې کچیرته په کومه کورنۍ کې د همدې مانکی پاکس یا همدې بيزو د چچک ناروغ وي یا هم مثلا د نورو چچکونو ناروغ وي دغه ناروغ سره څه ډول چلند وشي ځکه هر دغه ډول ویروسي ناروغي چې وي هغه ساري وي په اسانه انتقالي نو د دې لپاره چې هغه شیوې مثلا کنټرول شي یا مثلا د پراختیا مخېونی ول شي له ناروغ سره چلند هم ډیر مهم دی اول د بیانې سي پښتنه باندې لاندې تبصره وکي بیا به دې ته راشو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو په کورنۍ کې
بلې او د مخرب دي که څنګه وکړم یو پښتنه په پاول کې مونږ ته اشاره وکړه چې د خارج ته مسافر راځي نو هغه له څنګه کار هم نه ځکه په اکثر خلکو کې ناروغي نه موجود وکړه بل ناروغي په حق لبانه راځو چې یو شخص په دغه ناروغي باندې اخته شي دا وجود په فرق دی کچته یو کس ته حتمن دي ځواني نور ناروغي ونه لري په خپل خپل د ژوند هغه نغې خې تر ژوند او زندگی خروانی اقتصاد باندې خې ورسره نو دا کسان دي چې دوی نسبتا زر خکې کې ناروغي پکې دومره راغلي سخت نه کم کسان چې هغه فرض وکړي هغوی وجود کمزور دی، کافی صحتمند خواړه نه رسېږي، ورته صحي خدمات ته پوره لاسرسی نه لري ورته نه. نو په دې خلکو کې دغه ناروغۍ د سیر اندازه مدت پکې نسبتا اوږده دي. خو معمولا دغه ناروغي چې ده د دوه ان څلور هفتو په جریان کې خواهد پیدا کوي، دغه ناروغي ښه کېږي. ناروغي طب زندر سردر دا کلینیک دغه نښې نښانې دغه تکلیف چې دی دا نسبتا ژر ښه کېږي. یوازینی شی چې هغې نه ناروغ کړېږي او هغه سخت عواقب لري، هغه بعضې وختو کې د پوستکي دانې چې کله ښه شي دا په آخر کې چې دی په دې کې مال ساچ پاتي دغه دانې توروالی پیدا کوي، ورته کله کله دې ته ضرورت پیدا کېږي چې دغه قسمت د دانو واسطه باندې مړان ساچ دې نه اوچت شي او دغه ساحه پاکه شي تر څو هغه ښه شي او زر خواله پیدا کی. دویم په دې کې چې دا چیرته د یو ناروغ په دغه تکلیف په سترګو کې راشي، یعنی د سترګې د قرنیې په آفت د اخته کېدو سبب شي، نو دا ډېر ناوړه عواقب لري او د ناروغ د ړوندوالي سبب کېږي چې دا پر یو خطرناکه بابېړۍ د دغه ناروغۍ دی. زمن د دې کې که چېرته یو ناروغ هغه په ښه محیط کې نه وي او صحي خدمات هغې ته لاسرسی ونه لري، په دې کې سینه بغل پیدا کېږي. همدارنګه ناروغ کې چې دی سپسس ته دي ټول وجود په بکتریا انتان باندې اخته کېږي، دویم میکروب په دې کې مداخله کوي، نو دغه عواقب دي چې دا خطرناک دي، کېدی شي چې د ناروغۍ موده اوږده کړي او حتی دا چې د ناروغ د مړینې سبب شي.
بله، او ډاکټر صاحب که چېرته کومه کورنۍ کې دغه ډول ناروغ رامنځته کېږي، مثلا د همدې مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا مثلا د نورو عامو چیچکونو چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول د چرګوړي چیچک دی، چې د چرګوړي چیچک په د اروپا کې هم عام دی، خصوصا په دې څو میاشتو مخکې کې پیښې ولیدل شولې، دغه ډول ناروغ سره په کورنۍ کې څه ډول چلن وشي؟
د چیچکونو ټول نانوای شي دي، ټول نوی شي دي، هغه هم تنفسي ساری دي او هم د پوستکي د ساری غفاری دي. د شری ناروغي چې دا هغه تنفسي ساری ده. نو معمولا چې کوم انسان یو ناروغ په یو کورنۍ کې موجودی ورسره، نو دا زمونږ د کوم کوټولنیز ژوند چې دی د سره زمونږ ناسته ولاړه چې ده، نو په دغه کې د دې سبب کېږي چې دغه ناروغي نور انسانانو روغ انسانانو ته هم د انتقال شي. که چېرته په یو کورنۍ کې دغه سې ناروغ موجود وي، نو په دې کې اول قدم کې باید دغه کس لپاره خپل د بستر کوټه او د اوسېدنې ځای دا ورته جدا کړل شي او د کورنۍ نور کسان بغیر د ماسک او محافظتي تدابیرو څخه دغه ناروغ سره باید نزدېکت ونه کړي. په خبرو کې د دې نه باید واټن واخلي تر څو هغه قطرات چې د خبرو او د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د فضا ته انتقالېږي، هوا ته انتقالېږي، هغه دې ته شخص روغ شخص ته راونه رسېږي، باید تر دې ترمنځ واټن مسافه موجود وي ورسره، او دغه ناروغان باید قرنټین کړل شي. په زمونږ نه دی کې ته دین ناروغ د پاره باید تداوی بندوبست وکړل شي ورسره، ډاکټر ته ښکاره شي او منظم د تداوی لاندې، او باقي کسان باید وقایع انتخاب کړي او هغه دغه ناروغ څخه د ځان ساتنې تدابیر ونیسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دغه پاکسونه چي دي، هم دغه چکونه چي دي، کله نا کله علاوه دې چې مثلا ناروغ نور سیمټمونه یا نور نه نښانی لري، مثلا وجود درد کوي، سر درد کوي، ورسره ټوخی لري، یا مثلا تب لري، دغه د خپلو چچکونو یا هم خپل د تناکو بخار یا خارښت هم ډیر کله نا کله زورون کوي، مثلا هم دغه د چیکن پاکس یا هم د چرګوړو په چچک کې داسې ولیدل شول چې هغه بخار ډیر مثلا دومره جدي وي چې خصوصا کچیرته ماشوم مثلا په هغه باندې اخته وي، ماشوم نو دا تفکیک نه کوي چې د وجود د برخې ګرول ورته استونزمن تمامه کی، مثلا هغه برخه د وجود چې د غرتناک دی په هغه ګروي، هغه نو بیا وینکیږي، یا هم مثلا دغه تناک شکیږي او بیا د وجود په نورو برخو کې لګيږي. دغه د خارښت مخنیوي هم فکر کوم په طبابت کې اړین دی. د دغه لپاره هم په افغانستان کې دارو درمل شته، خصوصا هغه ماشومان کې په اخته کیږي چې هغوی ته تجویز سي تر څو ماشومان د خپل وجود هغه برخه چې په دغه تناکو باندې پوښل شوي دي هغه ونه ګروي پاسه.
بله، لوزین صاحب شته، د دې لپاره خو ډېر عادي دارو موجود دي ورسره، چې هم شربتونه دي، ګولېګانې دي، همدارنګ لوشنونه دي چې پوستکی دې سره هغه کوم ځایونه چې دانې دي تڼاکې دي هغه ور باندې غوړېږي، او دغه خارښت کې کمی راځي او ناروغ استراحت کېږي دغه خارښت څخه. نو د دې لپاره تداوی خو چې ده په مختلفو اشکالو سره ده، چې بعضی ناروغی داسې دي چې هغه یوازې کومکې ته دوایي ته ضرورت لري، که چېرته بل میکروب رامنځته شي د هغې د خطر ورته تداوي ورکول کېږي. نور د دې دپاره استراحت تر ټولو ښه غوره لاره ده. استراحت دی، ښه خوراک دی، مایات اخیستل دي، فقط د اراضو د ارامولو د خاطره ناروغ ته دوا ورکول کېږي، چې د تبې د ځان درد دپاره دې دپاره دارو ورکول کېږي، د خارښ دپاره دارو ورکول کېږي ورته، او مایات ورکول کېږي ورته. نور داسې کوم خاصې درملنې نه لري. د چرګوړي چیچک دپاره چې دی هغې دپاره بیا د ویروس دارو هم ورکول کېږي ورته، او په ضمن د دې کې که چېرته بل بکتریایي یا کوم بل ناروغي موجوده وي هغې د خاطر دوا ورکول کېږي، او د خارښ او ځان درد او تبې دپاره دارو ورکول کېږي. نور ښه خواړه دي دپاره، غذا برابرول دي، مایات ورکول دي، او د ناروغ د تغذیې ښه والی دی. نو دغه تداویانې دي چې دا بعضې تداوي په کور کې کېږي، د هغه ناروغان لپاره چې بستر ته اړتیا ونه لري، ځکه کور د دوی لپاره بهترینه ځای دی. شفاخانو کې نورې ناروغۍ هم موجودې وي، کېدای شي چې د بل ناروغۍ هم د دې سره یوځای شي. او که چېرته ناروغ داسې یو حالت ته لاړ شي چې وخیم حالت وي، ناروغۍ بابېړۍ ورکړې وي، دا د هغه حالتونه دي چې ناروغ باید شفاخانه کې بستر شي، ځکه منظم صحي خدمات او څارنې ته دا ناروغ بیا ضرورت پیدا کوي، چې دا خدمات بیا یوازې په کلینیکونو شفاخانو کې ناروغ سره کېږي.
او ډاکټر صاحب، زه دلته یو بل پوښتنه هم غواړم وکړم، البته معلوماتي پوښتنه ده، ما سره هم دا پوښتنه ده، ممکن اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي. څه لامل دی چې اکثره دغه ډول ناروغۍ مثلا له افریقایي هیوادونو نه سرچینه اخلي؟ مثلا د کانګو تبه چې وه له افریقا، له کانګو نه مثلا دغه راپورته شوه، دغه مثلا د ډینګي په نوم باندې چې کومه ناروغي وه، هغه هم له افریقا، له کانګو نه. اوس دغه د بیزو چیچک هم چې دی، هغه کومې پیښې چې اوس ډېرې دي او د پام وړ دي او د اندېښنې وړ دي، هغه په افریقایي هیوادونو کې دي، چې هم کانګو او هم د افریقا په نورو هیوادونو کې. دغلته په افریقا کې دغه محیطي چاپریالي تغیرات د دې لامل کېږي او کنه؟ دغه د افریقا د خاورې اغیز دی، یعنی تبابات څه وایي، ولې دغه ډول ناروغۍ تر ډېره له افریقا نه سرچینه اخلي؟
ګڼي عوامل او فکتورونه چې دی په دې کې رول لري. ورسره کانګو هغه هېواد دی چې د نړۍ تر ټولو خطرناکه ناروغي ده، دغه ځای نه سرچینه اخیستې ده. البته دغه منطقه کې فکر کوم یو سیند ده، د کانګو ریور په نوم باندې، چې د دې شاوخوا کې چې کوم خلک اوسېږي اکثره په دې خطرناکو ناروغۍ اخته کېږي. که مونږ د خطرناکو ناروغیو نوستاري ناروغۍ وژونکو ناروغۍ نومونه واخلو، چې هغې کې دغه سی چپ ده یا کانګو ناروغي ده، کدی نه راتیر شو ایبولا ناروغي ده چې ډیره خطرناکه ناروغي و، چې خو مخ وشو مهار شوله. کدی نه پسې راتیر شو دا د مانکی پاکس ناروغي ده، داسې نورې ناروغي دي. اول وخت لږ په دې کې دا ده چې په دغه منطقه کې کم خلک اوسېږي، دا وحشي نو ژوند لري، تمدنونه ډیر وروسته پاتې تمدنونه دي، خلک ډیر غریب دي. په خوراک کې د دې فرق نشته دی چې انسان د څه شي د خوراک لپاره استفاده کوي، د هر نوع حیوان د غوښه دوی خوري، که په خام ډول وي که په پوخ ډول وي. هایجین یا حفظ الصحه کتن په دې منطقو کې نه مراد کیږي. ورسره خلک ډیر په غربت کې، هغه وروسته پاتې حالت کې ژوند کوي ورسره، او دغه لکه د فضله موادو نه ځای په ځای کېدل، د منظم کانالیزاسیون نشتون، د پاک او ناپاک خوړو ترمنځ باندې تفکیک فرق نه کول، او همدارنګه بعضې هغه ژوي حیوانات دي چې هغه په خپل وجود کې خطرناکه میکروبونه لري، اما هغه ناروغ حیواناتو ته څه نه وایي، خو که انسانان ته راشي خطرناکه تمامیږي، ناروغۍ تولیدوي، د هغوی څخه ځان ساتل. دغه مختلف فکتورونه دي په دغه منطقه کې چې دا موجود دي، او دغه ناروغ دغه مختلف او ډېر خطرناکه ناروغۍ په دغه منطقه کې رامنځته کیږي، چې دغه مختلف فکتورونه د دغه علت شوی دی. او بیا مسافرتونه دي دغه منطقو ته، او هجرتونه دي چې دغه منطقو سره تجارت سبب کیږي چې دغه ناروغي د نور هیوادونو ته انتقال شي، او دغه نور ځایونه په دغه ناروغي اخته شي، او دغه مسافر او مهاجرتونه ماجرتونه د دې سبب کیږي چې دنیا کونج کونج ته دغه ناروغیان ورسیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. دغه ځینې نور وباو چې رامنځته شول، وروسته بیا ورته مثلا واکسینونه رامنځته شول، کله چې د کورونا وبا رامنځته شو، موږ تاسو ولې چې تقریبا شپږ میاشتې وروسته فکر کوم یا هم له دې نه په زیاته موده کې وروسته واکسینونه جوړ شول. بیا واکسینونه هم داسې و چې په ټولو هیوادونو کې نه و، اول په پر مختلو هیوادونو کې دغه واکسینونه تولید شول خپل کسانو ته تزریق کړل، بیا نور هیوادونو ته لکه افغانستان او د دریمه درجه هیوادونو ته ورسیدل. اما دغه مانکی پاکس یا هم د بیزو د چچک پاړه باندې ویل کیږي چې لوړان دي واکسینونه موجود دي، که څه هم تاسو ورته مخ کله اند اشاره درلود چې یو ډول واکسین دی چې کاغه چیرته انسان واخلي هغه واکسین بیانو مرسته کوي. آیا مشخصا د بیزو د چچک واکسین هم تر اوسه ډاکټر صاحب تولید شوی کنه؟ که تولید شوی وي په دریمه درجه هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان یا مثلا نور غریب هیوادونو، په دغه هیوادونو کې څومره د لاسرسي وړ دی؟
بلې، د دې ناروغي لپاره واکسین مشته دی او تداوی مشته دی، دوا درو درمل مشته دی. دا تقریبا نیمه کړي نړیرو خوشو چې دا ناروغي پیژندل شوی د دې لپاره کار شوی دی. د دې لپاره د سمال پاکس واکسین هم د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت تولیدي، او همدارنګ د دې خپل واکسین هم شته چې د ناروغي په مقابل کې مقاومت تولیدي. خو دا واکسین چې دی مروج نه دی، عام واکسین نه دی، او ارتیا هم د دې نشته چې ټول خلکو ته وشي، او ارتیا هم د دې نه لیدل کېږي چې هر ځای کې د واکسین وشي. او که چېرته په یو منطقه کې په یو د دې یو انډیمیک رامنځته شي، د منطقې ټول خلک پیخې زیات شي، ډیر خلک پیخته شي، نو بیا په دغه وخت کې داسې حالت راځي چې هغه روغ خلک ټول چې دی جدي خطر سره مخ کېږي. نو په دغه حالتونو کې چې دغه منطقو خلکو ته څنګه کېږي واکسین کېږي؟ خو غیر د دې نه وایي اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه ناروغي اکثره چې ده بغیر د تداوی نه په هغه کورني درمل او هغه د ابتدایي صحي خدمات ور هم ناروغان ښه کېږي ورسره. بل د دې انواع مختلفې دي. اول ټایپ د دې چې دی مرګونه ټایپ دی، که چېرته یو منطقه کې راشي نو دا نو هغه ته د مړینې حتی تر 10% پورې کېدای شي ناروغان تلف شي، د منځه لاړ شي. خو دویم ټایپ چې دی هغه د ډېر عادي ناروغي ده، هغه د هغې چې د مړینو اندازه حتی په زرو کې یو کس ته رسېږي. نو په داسې حالاتو کې بیا ضرورت نه لیدل کېږي چې په دې باندې ډېر زیات مصارف وشي او دغه واکسینونه هر چا ته وشي. نو د اړتیا په صورت باندې چې دی بیا دغه د واکسینو لپاره اقدامات نیول کېږي ورته.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، هم دغه د بیزو چچک چې دا مثلا اول پیخي په بیزوګانو کې ولیدل شو، بیا ورسته تاسو مخ کې ویل چې په همدې افریقا کې، په کانګو کې، په انسانانو کې هم دغه ویروس پیدا شو. اوس پر دې بحث کوو چې دغه ویروس د پراخېدو په حال کې دی، خدای مکړه چې مثلا دی وبا په بڼه باندې بدل شي. البته اندېښنې ورته شته. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیواله کچه باندې روغتیايي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. کوربای یوازې اوس مهال د انسان وجود کېدلی سي او کنا کولای سي ساروی هم مساب کې، ځکه په افغانستان کې د اکثرو خلکو ژوند له کروندو او سارویو سره تړلی دی، او دغه کوم کورنی ساروی چې دي مثلا لکه غواګان شولې یا مثلا لکه وزې او میګې شولې، د دغه په وجود کې دغه ویروس څومره امکانات شته چې ځای په ځای شي، یا هم دغه څاروي په دغه ناروغي باندې اخته شي او بیا انسان ته انتقال شي، دغه امکانات هم شته او کنه اوس مهال یوازې له انسان انسان ته دغه ویروس انتقالیدونکی دی؟
بلې، لودین صد دغه ناروغي ته چې دا د زونوټیک ناروغي وي. زونوټیک په دې معنی باندې چې دغه ناروغي اصلي عامل او علت چې د حیوانات دي، نو د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي. بیا که چېرته یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته شي، همدغه ناروغ انسان بیا روغ انسان ته انتقالیږي. بر علاوه د دې نه چې انسانان په ناروغۍ باندې اخته کوي، اکثره واړه څه لرونکي حیوانات، یعنی هغه حیوانات چې هغه د سینو د تعینو په واسطه باندې خپل بچي ورته شیدې ورکوي، دا په دې ناروغۍ باندې هم ډېر اخته کیږي. لکه په دې کې بعضې د موږ انواوي دي، لکه مورچه خور چې ورته وي، یو رقم ته حیوان د دې نه استفاده کوي. دغه د ماښام شوپره کې چې دی، د دې دا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. بر علاوه د دې نه بعضې نور دا واړه واړه حیوانات پستانداران چې ورته په دې باندې اخته کیږي، او امکان دا شته چې نور تیلرونکي حیوانات هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شي. نو دا بر علاوه د دې نه چې انسانان په دې ناروغۍ باندې اخته کوي، حیوانات هم اخته کوي. داسې فکر کېږي چې دغه ناروغي د وړو تیلرونکو حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي. خو د کیس د دې محضر نه دی معلوم چې اصلي منبع د دې ناروغي کم حیوان دی، ځکه په مختلفو ځایونو کې چې دغه ناروغي خپره شوې ده، هغه منبع چې تړل شوې ده مختلف حیوانات راوتلي دي، چې په مختلفو حیواناتو د خوا نه تړل شوې دي، حملې پې شوې دي، خراشیدګیانې رامنځته شوې دي، او په دغه علت د دې سبب د دې شوې ده چې دغه انسان د دې حیوان نه په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی اوسېږي. نو بر علاوه د دې نه چې انسانان اخته کوي، حیوانات هم په دې ناروغۍ اخته کوي. کوم ناروغان به زموږ هیوادوالو پېژني چې دغه ناروغ دغه حیوان په ناروغۍ اخته دی؟ که چیرته یو حیوان وجود ګرمي، خواړه نه خوري، کیا نه خوري، سترګې سورواله ولري، د خوراک په وخت کې، د اوبو څښلو په وخت کې، د خولې څخه وینه راشي او خواړه یا اوبه په دغه وینه باندې سره شي، نو په دې حیواناتو کې د ناروغۍ د موجودیت امکان شته دی. کله چې یو انسان دغه حیوان سره نږدې کېږي او تماس سره لري، باید ځان ساتنه وکړي. د دې د وجود د ټولو مایاتو څخه که شیدې دي، که هغه فاضله مواد دي او که وینه ده، د دې نه باید خودداري وکړي. بر علاوه د دې نه باید د حیواناتو سره د نږدې کېدو په وخت کې چې هغه ته ګیا ورکوي، خواړه ورکوي، ساتنه پاملرنه کوي، باید د ماسک او دستکش سره هم که امکان ولري استفاده وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه، اوریدونکو هم استودیو سره اړیکه نیسي ورو سبا اوریدونکو له واخلو. فقط یو بحث ما مطرح کوو ډاکټر صاحب، چې لګرمې هوا سره دغه ویروسونه څومره تړلې دي، ځکه په افغانستان کې هم ګرمي به حد زیاته شوې ده، په سیمې او گاوان کې هم مثلا د ګرمۍ درجه کم ساري او حتی کله ناکله به ساري خودل کیږي. دغه ډول ویروسونه خصوصا دغه د بيزو چچک لګرمې هوا سره هم تړاو لري، یا دغه ویروس چې دا یا د کوم میکروب چې دا د په ګرمه هوا کې خ فعالیت کوي، لکه بعض نور ویروسونه چې دی او کنه ل ګرمه او سړخت سره کوم تړاو نه لري دغه ویروس؟
زیاتره انتانات یا میکروبونه چې دی د ګرمه هوا په مقابل کې چې نسبتا لږه کمزوري، بعضې کاملا د منځ دي ورسره د ګرمه هوا په مقابل کې نشي پاتې کېدلی. ځکه که چېرته دا شیا او سطح په مخ باندې کېني، نو چې په هوا ګرمه نو دا ژوندي پاتې کېدو وخت او چانس یې هم د دې کمی. او د دغه ناروغۍ د شیو د خپرېدلو وخت چې دی، دا ناروغۍ د اکثره د تطبیق د چچک ناروغۍ چې دا د پسرلي او ژمي په موسم کې ډېری، د اوړي په موسم کې د دې وقوعات کمی. یو خدا د ژمي په موسم کې د خلکو ناسته ډېری سره په یو کوټه کې کېني، په یو دالیز کې کېني، مدارسو کې، په مکتبونو، په لیلیو کې شاګردان ټول په یو ځای کې وي سره، په اوړي کې بیا دغه خلک منتشرې سره، نو یا هغه تنفسي تماس هم د دې ترمنځ کمی، او بل په ژمي کې په یخ هوا کې ویروسونه او میکروبونه چې تر ډیر وخت پر ژوندۍ پاتې کېدای شي، اما په ګرم هوا کې بیا ډیر وخت لپاره نشي پاتې کېدلی. نو زیاتره پیښې چې د ناروغۍ رامنځته کېږي اکثره په ژمي او د پسرلي په موسم کې ډېرې وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
بله تشکر. نو جن صاحب ما غاوري سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. قاری سے پختون ستړي مشي، نن د بيزو په چچاک باندې خبرې کوو یا هم مانکی پاکس باندې. په افغانستان کې لالنه کمرغه پیخ نشته، خو په گاوند او سیمه کې پیخ رامنځته شوی دی. په نړۍ کې، په افریقا کې پیخ ډیر زیات دی، او د روغتیا نړیوال سازمان هم ورته په نړیواله کچه باندې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تاسو د په دې اړه باندې له ډاکټر صاحب نه کوم پختنه لرئ؟ مهرباني.
او پښتنه در مول خو نظر می دار چې ډیر متاسف یو، په خاطر د دې چې د کورونا مرض چې په چین کې پیدا شو، اخیرا افغانستان ته راغی، چې افغانستان یو سپاته مملکت دی او اقتصاد هم ځي په دې او خلک دروازګار سره چندانې نشي د جوړ علاقه نه لري، شي نه لري. نو په تاسو سره باید وایم که اوس نه راغلی، که زموږ ګاونډیان ته راغلی ممکن افغانستان ته راشي. دغه دی. نو دا ډاکټر صاحب سمې دوی پښتنې دی، اوله پښتنه خو مې دار ډول چې دا چې چک په ژمي کې ډیر یا په سپرلي کې ډیر په وړي کې نه، دا خو صحیح دی. کچېری دغه ابلې میمون دی د بيزو د چچک علاج ونه شي، یعنی دغه زر پاملرنه ورته ونه شي، په څومره عمر کې انسان د بین اورای شي، او اوسې پیلن دلته په افریقایي ممالک یا په افغانستان کې یا په نورو ممالک کې واکسین شته که نشته؟ او بله خبره مې دا ده، کومه مور چې حاملې ماشومې په ګېډه یې، پر مور باندې څومره تاثیر کولای شي او پر ماشوم باندې څومره تاثیر کولای شي؟ ده ویل چې دا ویروسي ساري ناروغي ده، نو دغه که مور و ماشوم ته شیدې ورکوي او مور په دغه مرض اخته یې، آیا پر مور دغه پر ماشوم باندې دغه ناروغي و ماشوم ته انتقالیږي کنه؟
کور ودان قاری سے پختون ډیره مننه، سلامت اوسئ. که څه هم مخکې د واکسین په اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې معلومات ورکړي، خو د غنور برخې چې دی د غنور پختنې د ډاکټر صاحب
لودین سازمان مشکل لودین سازمان راغوري
و غاګملرو قاری سے مهرباني.
دغه دی هغه داسې دی، ما نه دي موږ نه دي اورېدلي، ډېرو خلکو نه دي اورېدلي. دن په افغانستان کې د خصوصي پر راډیو باندې د امریکا یې سیشن تاو بالا غالبه د سیخ راډیو نزل ته نه اوریدل
کیږي. سلامات سي مننه اوریدونکو چې د یادونه کوي د تخنیکی ستونزو دا چې نن زموږ پر سپو باندې د امریکا غاک سپی راغلی یا د امریکا غاک راډیو نشرات ست د اطمان مګل تخنیکی همکارانو سره دا بحث مطرح کوو وروسته کېدای شي حل لار ورته پیدا شي. ډاکټر صاحب شنوار راځي چې د خالص پښتون پښتون باندې لاندې تبصره وکړو ځکه وخت هم ورو ورو کمیږي بیا به سره پات رسو او نتیجې ته رسیدو. مهرباني.
بله کاری صاحب پښتون خو مختلف پښتون یو کړل او ډېر ښه پښتون یو کړل باید پښتون ته زمونږ فکر وشي او فکر هم نو ورته د علاج په حق باندې کاری صاحب پښتون د دې علاج چې دی اول د حکومتي تداوی کوي. حکومتي تداوی په دې معنا چې ناروغ فقط هغه درد او تب او د تکلیف راميږي خو خواړه ورکول کېږي ورته مایات ورکول کېږي ورته هغه اول ابتدایي تداوی دی کېږي. په هغه کسانو کې چې هغه یې نسبتا د ناروغي خفیفه یا ډېره شدیده په دې ناروغي پکې موجوده نه وي او کس چې دی صحتمند دی ناروغ صحتمند دی تنومند دی ځوان وي او په نورې ناروغۍ مونږ لري ورسره. بل طرف په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هیڅ نوه پیښه په رسمي ډول باندې نه ده ثبت شوې. تر اوسه پورې مشکوکې پیسې په روسه کال تیر کال البته هم د دې بعضې دغه وشلې فیسبوکي اوازې وې چې داسې دغه موجود دی خو البته ناروغي نه وه. کوم کسان موږ ته هم مراجعه کوله په ځان باندې شکمنو چې موږ کتل هغوی چې بالکل دغه ناروغي کوم نښې علائم پکې په نو موجود ورسره. واکسین په حق لچراغ نو مخکې هم موږ په دې باره کې باسو په سره واکسین شته دی خو واکسین په هغه مشخص وختونو په مشخص حالات کې ورکول کیږي. ورته د امیدوارۍ په حالت کې راشو تلور هغه کسان چې په دې کې ناروغي ډیره سخت دی چې ماشومان دي زړه خلک دي امیدوار خزي دي او هغه کسان دي چې هغه معافیت ځپون کې ناروغي لري شکر لري کانسر ناروغي لري همداسې نور مختلف ناروغي دي جګر د منځ ته لوي او مختلف لاتو د وژنه نو دا کسان چې دا معافیت ځپون کې ناروغي لري معافیت ځپلې دي په دې کې چې ناروغي سخت هم یو د مینې اندازم ډیر وي نو امیدوار خوځو کې چې دا ناروغي سخت وي او چې دا حتی دا چې د مړینې کچه هم پکې زیاته ورته او بل لازم په ماشوم باندې د دې اغیزې کوم مور هغه مندې چې هغه موږ پرې لري او کچیرته په دغه ناروغي باندې دغه اخته شي نو اول دا د ماشوم د بنځت منځتل له سبب کې یعنی کېږي چې ناروغ ماشوم د منځوي چې ورسره او ماشوم مړ پیدا شي. دویم دا ده چې کېږي چې ماشوم مخکې د وخت پیدا شي او په خپل توختګي هغه د پوره وخت نه ماشوم ونه رسیږي او ته په وخت هم دنیا ته راشي. دریم دا ده چې ناروغ ماشوم کچیرته پیدا شي او په دغه دنیا ته راشي په تاسې حال کې چې مور په دغه ناروغي اخته وي دغه ناروغي تخمین کېږي او په ماشومان کې دغه ناروغي مشابهت زیات کې روانه کې په ماشومان کې د مړینې کچه.
بله ډاکټر صاحب به خو احساس غاګ بیا کمزورې شو غاګ مو پرې شو کله اکثر ځای بدل کړي دغه 15 دقیقې شاو خوانورې پاتې دي کله اکثر تکلیف وکړي چې دغه ورسته خبرې مهمه اوریدونکو سامه سره ووري. ډاکټر صاحب تاسو دغه پښتنه د قاریص پښتون جواب کړل زه په دې هیله يم چې قاریص پښتون خپل جوابونه تر لاسه کړي وي وویل چې پر امیندوارو خزو باندې دغه ناروغي سخت تمامېږي او د اساری ته په بش کې هم کې چرته مور پیښته وینو خدای چې له ماشوم سره احتیاط وسی. ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره دغه د خړو موضوع باندې هم تم شو د بيزو د چچک د ناروغانو لپاره یا هم د نورو ناروغانو لپاره چې په چچک باندې احتیاط وي کوم ډول خواړه توصیه کوي ډاکټر صاحب؟ کوم ډول خواړه په افغانستان کې ارزان او اسانه پیدا کېدل شي چې اوریدونکو بیا که چیرته خدای مکر دغه ناروغ لري یا ماشومان پیښته کیږي یا لویان کوم خواړه ورته ورکې څه توصیه ورته کوي اوریدونکو ته؟
خ خواړه چې دی هغه سبزیجات او میوه دي دا هغه خواړه دي چې د هضم مسانه دي خوراک مسانه دي بشتهایی کوم ناروغي پرې ورسره او د ټول ویټامینونو او منرالونو هغه د حیاتی منرالونو او غذایی موادو ډکی او د کې موجودي ورسره. نو په ناروغ کې چې په یو ناروغ په یو ناروغي باندې احساس وکړه دې ته لپاره کوشش وکړو چې دې ته کامل او صحتمند او ښه غذا ورسیږي. میوه جات ترکاریب سوپ او شوروا هغه دغه خواړه به ناروغ ته تیار شي چې هغه ناروغ یو خوري د دې په اشتهایي کې هم مرتفع تمام شي ورته او د ته یو انرژي ورکي او یو سکټه چې ناروغ واخلي ورسره. او زمون د دې کې چې باید مایات ناروغ واخلي ورسره چې څومره مایات واخلي نو څنګه ناروغ د تبې د کنټرول لپاره او د ناروغ د صحت لپاره به لا خې او مفید به ورته تمام شي.
په مجموع کې څه کول په کار دي انسانانو ته ځوانانو ته ترسو پر دغه ویروس باندې یا پر دغه ناروغي باندې اختنه شي لاندې احتیاطي سپارښتنې به مو د افغانانو لپاره سوي څو کې ترسو ځان په اسانو لار باندې له دغه ویروس یا هم له نورو مرواجو ویروسونو نه وساتي.
بله موږ ضرب المثل لرو یو مثل لرو چې وقایه بهتره د معالجه نه ده. ځینې مخکې چې یو ناروغي باندې اخته شي نو ښه خبره ده چې هغه وقایوي تدابیر ونیسي او هغه وقایه وکړي. وقایه په دې معنی چې د ځان ساتنه ده. که چېرته په یو محل په یو کور د کاري دفتر کې یو ناروغ موجود وي نو که چېرته دا ناروغي داسې ناروغي وي چې علت یې میکروب یا میکروبي ساري ناروغي وي نو ده سره باید هغه رقم تکړه نه وشي چې دغه روغ شي په دغه کس نه په ناروغي اخته نه شي. هره ناروغي یو خپل مدت لري. دغه ناروغ د ټول عمر لپاره د دغه میکروب جاله نه وي. دغه میکروب ټول عمر د دې څخه خلکو ته نه دي بلکې یو موده لري. دغه مودې پورې دا خکې یو دغه مودې په جریان کې ناروغ شخص هم به د دې کوشش وکړي چې له ما ناروغ کسان اختنه شي او روغ کسان هم د دې کوشش وکړي چې زه دغه کس نختنه شم. ځکه دغه کچې په خدای نه قضا دغه شخص ناروغي اخته شي د ځنه فامیل اخته کیږي د ځنه څنګه اخته کیږي د ځنه نور په ژوند کې چارو کې څه تر ناستو ولاړ کې دغه کسان اخته کیږي دغه ناروغي مخته ځي. کاغه د ریزش ناروغي ده. کاغه سینو بغل ناروغي ده. کاغه همدارنګ د تصدیق کې د چچک ناروغي ده. د شری ناروغي ده. دغه ټول انتقالي کې نو مهمه خبره ده دا چې دوی په دې ځای مراد کې ماسک واچي لاسونه بار بار ومینځي کړه چې سره په تمر کې راځي د ناروغ سره د ملاقات په وخت کې باید د ټول شرایط مراد کړي.
کور ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیدو.
لمن اوش میرا خیجی لدا غلاری چې چی لمن لمن نوج میرا خیجی پر دا غلارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا پر دا غلارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا پر دا غلارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا تتری نتلا تبت تب دی زور دسیتم زیارت تز مالا پارا یبلیب شے عبیت للیدا زیارت تز مالا پارا یبلیب شے عبیت للیدا زیارت تز مالا پارا یبلیب شے عبیت للیدا تتری نتل لیے مزادا زندگی